حاجی صاحب روخان اکبر التا څخه یو نړی مننه چې اس بي اس پښتو خبرونه ته مو اخره کوله هر څه د مختص سره می شوایم
کورم ودان علي خير صاحب جون دی اوسې
حاجی صاحب روخان اکبر تاسو د کډوالو چارو کې وکیل یاس او هم چې په استرالیا کې ورته ایمیګریشن ایجنټ وای او په میلبرن کې تاسو میشئ یاس د دې مرکه مقصد هم دا دی چې تاسو نو وورو چې د کډوالو نړیوال ورځ چې هغه 13 ورځ و هغه ول منزل شو چې شلم د جون و ک خغل اکبر کدا وای چې د کډوالو نړیوال ورځ اول نو مول شو دا
بله ډیر زه تمنانه علي خیل صاحب سره سوال نه به هم د ټول ناول تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول محترم او قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د روژې مبارک میاشت په مناسبت ورته مبارکي وایم الله پاک دې وکړي چې د روژې مبارک میاشت ټول محترم اوریدونکو ته د رحمتونو او د بختور میاشت وګرځي
امين
تاسو د سوال په جواب کې باید دا ویم چې په دسمبر د تلورمې په تلورمې نه چې باندې د 2000 کال د مهاجرو نړیواله ټولنه یا اداره یا یونیچر هغه چې خپل کم شورا یا خپل غونډه لرله په هغه کې دا تصمیم ونیو دا فیصله وکړه چې د مهاجرو ورځ به یا ریفیوجی ورلد ریفیوجی ډے به په ټوله نړۍ کې لمانځي سر د 2001 کال نه اوروسته یعنی 2001 کال به اورنه کالج دا ورځ لمانځي هغه په دې خاطر باندې دا ورځ ورته او به شلم تاریخي ولې وټاکو هغه په دې خاطر باندې چې د 2000 کال مخکې افریقایي ټولنو یا افریقایي هیوادونو هم د مهاجرو ورځ په شلم د جنوري لمانځله نو دا هیڅ سره په ارتباط سره او دا هیڅ سره په تفاهم سره یوځای دوی تصمیم ونیو چې د مهاجر ورځ یا د کډوالو ورځ یا د ریفیوجی ورځ دوی سره آلکال ول منځي په ټول نړۍ کې عبد الرجانه او دا په دې خطر باندې منځي چې تر څو ټول نړۍ ته ټول خلکو ته په نړۍ کې وخی چې یعنی هغه خلک چې په نړۍ کې اوسېږي ټول په یو حالت کې نه بلکې په بازو یوازونو کې چې مشکلات جنگ جګړې او په بحراني حالتونه کې اوسېږي هغه دوی ته مجبور کیږي چې هغه دوی اوسنه بل ځای ته کډه وکړي نو تر څو چې دې ورځې دې خلکو چې په سختیو کې ډېر په مشکلاتو کې پر مثال اخته او په ډېرو سختو حالاتو کې دوی اوسنه بل ځای ته په کډه کیږي مهاجر کیږي د دې د اهمیت د څرګندولو په خاطر باندې دا ورځ هر کال په شلم د جنوري عبدالله جانه لمانځل کیږي په نړۍ کې
صحیح خغل اکبر ادا چې د کډوالو ورځ لمانځل په تاړو مونږ تاسو خبره وکړي ولکه په لټه توګه دا ماته تعریف کړي چې اساسو له نظره کډوال چاته ویل کیږي کوم تعریف لري خپل چې کډوال یعنی مونږ ورته وایو خپل کډوال کوم تعریف لري
د ایمیګریشن په قانون کې علي خیل صاحب کډوال چې موږ تاسو ته د انګلیسي کې ورته ریفیوجی استلا لري چې ریفیوجی استلا بیا د نړیوالې ټولنې یا د یونایټډ نیشن د غبانی یونیسر کې سره ریفیوجی خپل تعریف لري هغه چاته ویل کیږي علي خلصت چې هغه په خپل هیواد کې دننه د جنگ جګړې یا د نورو فشارونو نورو عواملو په لاس باندې هغه د ژوند په خطر کې هغه د ګواښ لاندې وسی او دا هغه فشارونه په مثال چې هغه په سیاسي لحاظ چې هغه په تقریبا 15 مادي دي چې یا 15 سره دي چې په هغه کې کومه یو نفر چې ته برابر شي او راشي لکه هغه سیاسي کېدل شي مذهبي کېدل شي نژادي کېدل شي نشنلټي کېدل شي یا په مثال دی یو ګروپ یا د یو ټولنې یو غړی یو نفر وسی په مثال کنه چې ممبر اف ا پارتیکولر سوشل ګروپ ورته وي په انګلیسي کې کوته په دې پنځو کې برابر شي او د ژوند د خطر لاندې یو په هغه هیواد کې دانشي کولای چې په مثال د دې ساتنه وشي یا دانشي کولای چې د حاکمانو نه یا د هغه زید اتوریټیز نه په استلا د واکمنانو نه د ساتنه ترلاسه کی د ساتل نشي د ژوند په خطر کې او هغه مجبور کیږي د چې بل ځای ته باید پکړه شي نو اصلي تعریف به د ریفیوجی د آرټیکل 1A ورته وي پر مثال چې خپل په بین المللي دغه سره تعریف سره هغه رقم به کیږي چې مهاجر اصل کې هغه نفر ته یا کډوال هغه نفر ته ویل کیږي. یعنی شنسب
تاسو ډیر ښه تعریف ته اشاره وکړه، ولی زما پوښتنه به بیرته په دې راشي چې د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ارقامو له مخه نن سبا په نړۍ کې تقریبا شاوخوا 8 میلیونه کسان چې دی د په زور سره دوی بیزای شوي دي او یا دوی مهاجر دي چې دی ورته ریفیوجیز وي. نو دغه تعریف لاندې نه چې تاسو دغه تعریف وکړه، اروپا ته هم بشمیره کسان روان دي. نو تاسو فکر کوئ چې آیا ټول په دې کې کډوال دي او یا دا د سده چې دومره نور خلک پکې هم اقتصادي مهاجر ګرځ شوي دي چې د کډوالو دغه سونځه نور هم بحراني کړی ده، چې یو هیواد کې اروپا د استرالیا د یا امریکا د په اسانۍ نشي تشخیصولی چې څوک صحیح ریفیوجی دی او یا څوک اقتصادي دی. نو تاسو دغه یعنی دغه یو سونځه وینئ په دغه محل؟
بله بالکل بالکل علی فیصل، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو کې مشکل او ستونزه هم ده چې په هغه مهاجرو کې اوس تفکیک کولی، د مثال چې کم اوس اقتصادي مهاجر دی او کم اوس اصل کې هغه تعریف چې شوی دی یا د هغه ژوند په خطر کې دی یا د مجبوریت په لحاظ باندې هغه بېځایه شوی دی یا کډوال شوی دی، هغه ډېر زیاته مشکله ده. ځکه هر څوک علی فیصل چې ادعا کولی شي چې په مثال زما ژوند په خطر کې دی، کله یا زما په خطر کې وو، لیکن د هغه ادعا ثابتول به دی په دغه په لحاظ باندې د امیګریشن د قانون په لحاظ باندې به دی واضحه او ډیر کلک او مستنده په مثال اسناد غواړي چې هغه به ثابت شي چې یو نفر آیا رښتیا ژوند په خطر کې دی او د ګواخ لاندې دی او که څنګه چل دی. نو په دې ماجر سلسله کې شته سوه اشاره وکړه چې کوم اروپا ته ځي زموږ سره سرونه، نو په هغه کې کېدلی شي چې ډېره فیصدي امکان شته یا اوس فیصدي په لحاظ باندې سلی داسې مطلق نه شي ویلې علی خنسب، دا ډیره مشکله کار دی چې اوس لوي چې دومره فیصدي به دا اصلي مهاجر او کډوال وسی چې ژوند دنیا په خطر کې دی او اروپا ته مجبور کېږي چې په کډه شي، به ډیره زیاته مشکل کار یې علی خنسب سره وي. خو ستونزه شته، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ستونزه هم لاندې نه جوړه شوې ده چې اوس تفکیک یا فرق کولی یا تمیز کولی د مهاجرو د اقتصادي په لحاظ باندې هغه چې مجبور دي هغه ډیره زیاته مشکله ده چې وشي.
ولی ښاغلی اکبر، که چیرې دغه ستونزه تاسو هم اشاره وکړه او موږ تاسو د دې شاهد یو چې دا ستونزه شته ده، اروپا که چیرې په یو کال مخکې خپل لمن خلاص کړل یو څه کډوالي قبول کړ، ول اوس په ډیره کې دا تر سرګو کې چې دا غوی لمن هم تړل شوی د دلته په استرالیا کې چې موږ تاسو ژوند کوو، دلته هم کډوالو منلو ته لمن تړل شوی ده. ولی دا چې د نړۍ یعنی نړۍ هغه پرمختللي هیوادونه چې هغوی په اصل کې د نړۍ هغه شپږتیا سلنه کډوال دوی ځان سره قبول کړی دي، که دوی چیرې په داسې یو بحراني حالت کې دوی مخه واړی، نو تاسو راتلونکی د کډوالو څنګه وینئ؟
ولا ستونزې خو لسه ډېرې زیاتې دي واقعا او حقیقتا هم. خو اصل کې مسله بیرته راځي د یو خپل هیواد اقتصادي ظرفیت ته، چې یو هیواد څومره کولی شي په کوم اندازه کولی شي چې مهاجرین یا کډوال د ټولې دنیا نه یا د نړۍ نه قبول کړي. اوس پر دې مثال استرالیا دیو چې کوم استحقاق یا کوټه ورته لري د کال تقریبا 1,250 کسان د مهاجرو لپاره دي، چې په سږ کال کې د سوریې د بحران په خطر باندې د سوریې د حالت په خطر باندې دیو 2,000 فرض مثال اضافه کسان په اضافه د خپل استحقاق چې کلمه لري هغه قبول کړل د مهاجرو په اساس باندې، او چې اصلي ورته ضرورت لري وخت نه په وخت سره فرض مثال په بازو رښتو کې کمی وشي هغه دې پوره کوي په دې لحاظ باندې. هغه مو مهاجرینو کې تمنګ ورته مهاجر ویلې شو کنه، ریفیوجی ورته نه شو ویلې، خو کډوال ورته شو ویلې ځکه چې کډه اخلي دلته راځي د مسلک لپاره. نو اوس اصلي ورته خپل چیک اند بیلانس لري په اصطلاح دی وګوري چې په اقتصادي لحاظ باندې څومره کال کې نفر قبلولې شغل لپاره دی یو سهمیه خاص نشته، بلکې هر څومره کسان چې د مسلک په لحاظ باندې ترازی او وسلیت په اقتصادي لحاظ باندې ګټه رسول شي هغه خلک دوی مني. دوی خو شي کولای شي په همشله څومره دنیا کې خلک مشکلات سره مخ دي هغه وبدي وکول شي شي په اقتصادي لحاظ باندې ظرفیت په ولري هغه دلته قبول کړي چې هغه د وظیفو خبره ده هغه دلته د کورونو خبره ده هغه دلته پر مثال د نور مسایل دي ریسټلمنت په اصطلاح باندې ته چې ریسټل کیږي هغه ټول په نظر کې نیول کیږي بیا یو تعداد چې ورته کم سهمیه چې ورته استرالیا ټاکلې ده یا تعداد چې دی معلوم کړی دی چې دا په حدود د 14,000 کسانو کې موږ قبلو نو هغه ټول دا شیان په نظر کې نیولي دي بیا دا سهمیه ورته ریسټل را لیکل ته
صحیح اخخ اکبر بل پښتنه بل تاسو نه دا وکم دا چې په استرالیا کې تاسو برحاله وکالت کوي او تاسو د امیګریشن ایجنټ سي نو تاسو ته هم خلک مخه کوي خاصتا تاسو په افغانان پښتانه یا په ډیره کې هغه څوک چې کډوال دی استرالیا کې دوی مخه کوي ول دلته استرالیا کې هم د ډیرو راتلونکو نه معلومه ده دلته هم خلک چې دي دلته باوجود دي چې د کیسونه تر یو حد پورې قبول شوي هم دي ول بیا هم دوی ته دایمي ویزه نه ورکول کیږي دغه کسانو چې تاسو مراجعه کوي دا غوي هغه احساس کې موږ سره شریک کړی چې هغه کوم یو داسې حالت کې دي او آیا هغه راتلونکو خپل څنګه ویني او دوی څه پریکړه کول غواړي
ولا بالکل علی خلیل چې دا کسان چې تاسو ورته اشاره وکړه دا دغه حالت کو تاسو ته باندې کوم رښتیا چې سړی په جوور فکر وکړي او دغه هغه احساسات چې خپل نږدې نه یې نه نو زه دې ته په خفه کې کوم ځکه چې دوی هغه کسان دي علی خلیل چې تاسو خپل فکر وکړي چې درې کاله کېږي هر یوې د دې نه پسې لاګیر کېږي بعضې کسان چې په استرالیا کې اوسېږي او اوسه پورې دوی ته دایمي ویزه نه ده ورکړې بلکې دوی ورته په اصطلاح بریجنګ ویزه وایي په هغه ویزو باندې دي او اوس هم ورته چې کوم د کډوالو چارو په اصطلاح وزارت یا د ډپارټمنټ اف امیګریشن چې هغه ته کوم مکتوبونه استولې دي خاتونه ورته استولې دي او دوی ته دعوت ورکړې چې دوی د ویزو لپاره اپلیکیشن نه ورکړي هغه ویزه هم چې د موقتی ویزې دي یا د درې کلنه ویزه یا پنځه کلنه ویزه ده نو تاسو په خپل فکر وکړئ چې یو نفر درې کاله انتظار وباسي د خپل اولادونو نه د خپل کورنیو نه مور او پلار نه ورونو نه خویندو نه ټولو نه لري وسی او په دې سي به سره نوښت حالت کې وسیږي دلته تاسو له کې خپل وطن کې تاسو ویني چې حالت هیواد کې څنګه هم دی نه هلته هم دومره سخت او تنګ دي او دې بیچارهګان هم دلته سرنوښت معلوم نه وي چې اوس به څنګه کیږي بیا ولا بیا درې کاله موقتی یا پنځه کاله موقتی ویزه ورته ورکړي دا ډېر سخت حالت دی یعنی زه چې دا یې نه مدې د خپګان حالت او په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې امیګریشن د دې کسانو سره ډېر زیات کوي ډېر یو ناروا دی او انصافي هوندې ده
یو نړۍ مننه حاجی روخان اکبر په وخت مو موږ سره او دغه ټول په زړه پورې معلومات مو موږ سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه علي خلیل صاحب چې ماته مو وخت راکو تاسو زو ورېدل کوته چې نه څه معلومات چې لرم هغه ورکم ډیره زیاته مننه